دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د خزو د حقوقو په حق له په ځانګړي فرمان کې ویلي دي چې د نکاح په وخت کې د بالغ خزو رضایت ضروری دي او هیڅ خزو په زور نکاح کول ته نشي مجبورولای په دې فرمان کې همدارنګه ویل شوی دي چې خزه آزاد انسان دي او هیڅ کې په بدل کې نشي ورکولای د طالبانو د مشر فرمان وایي چې خزه د میړه تر وفات وروسته څلور میاشتې عدت تیرول وروسته د خپل اختیار څخه ده او لیور او یا بل چاته په زور نکاح کېدلی نشي د میړه د وفات وروسته چې شرعي عدت پوره شوی وي او د میرمنې ماشوم تولد شوی وي کونډه خزه نه لیور ځانته په زور نکاح کولی شي او نه بل څوک کونډه د نکاح کولو او خپل راتلونکي سرنوشت په حق له د خپل اختیار څخه نه ده خو په دې شرط چې د سیال یعنی اصل او د فتنی او د فساد مخنیوي په نظر کې نیول شوی وي د دې فرمان په نورو برخو کې راغلي دي چې خزه د خپل نیوی میړه څخه د مہر اخیستلو حق لري او هم د وفات شوی میړه اولاد پلار او نورو دوستانو په مالونو کې د میراث حق او ثابت سهم لري د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستر محکمه او د ټولو ولایتونو والیانو ته هدایت کړی دی چې د خزو د حقوقو د تضمین په برخه کې جدي هڅه وکړي مګر د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په دې فرمان کې د خزو د حقوقو په حق له کومه اساسي ژمنه نه ده شوې یعنی د خزو د تعلیم او د کار په حق له سندې ویل شوې د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د قطر د لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په مسلې خبرې کړې دي تام ویس نن د جمعې په ورځ په ټوټر کې لیکلې دي چې د قطر د بارني او چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او هم د غشان د دې هواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار سره د افغانستان په آینده خبرې کړې دي په دې روانه هفته کې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالب د استازو ترمنځ د تروریزم ضد مبارزې د ارخیزو ګټو او د افغانانو د حقوقو په حق له دوه ورځې غونډې وشوې قطر د 2011 کال را په دې خو د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي په ماسکو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر سید طیب جواد ویلی دی دا ډیر لری ښکاری چې د طالبانو حکومت دی د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونه زر پرسمیت پیژني اغلی جواد د پنځنبه په ورځ د روسیې د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې طالبانو خپل ملګرو هیوادونو نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو ته ډیر وعده ورکړي دي خو عملي کړي نه دي اغلی جواد دا سرګندونه په داسې حال کې کړی دي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو د ملګرو ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام استاذ میری الن مګروتی وایي په افغانستان کې بشري ناورین پیلیدونکي دي مګروتی ویلي دي ضروری ده چې اوس بشري اړتیاوي د سیاسي موضوعاتو نه جلا شي او د افغانستان بیګونه خلک او ماشومان د لوګي ونمري مګروتی وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې ده او د جمی په پای سره به خپل روسي حد ته ورسیږي د دې پروګرام د شمیر لمخې په افغانستان کې درويش میلیونه انسانان عاجل مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارډ ډالر مرسته وشي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د ستونه اوري د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې روسیا باید خپل قواوې د اوکراین پولې ته لنږدې سیمه شاته بودي بلینکن ویلي امریکا غواړي چې روسیا په سیمه کې د پیدا شوې ستونزې د حل لپاره ډیپلوماټیک لار غوره کړي بلینکن په خبری کانفرنس کې ماسکاو ته خبرداري ورکړې ده چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به ورته ګران تمام شي د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د ویروس د نوي ډول اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي د نړۍ هیوادونو د اومیکرون د مخنیوي لپاره یو وار بیا محدودیتونه لګولې دي د کورونا د ویروس په دیني ډول چې د افریقایي هیوادونو نخپور شوې ده اوس د امریکا په څلور ایالاتونو کې یو شمېر خلک اخته شوې دي اروپایی ټولنې امریکا او د لویدیز متحدانو د بلاروس په سیاسي او اقتصادي اشخاصو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایی ټولنه وایي چې وزیرانو په بلاروس د نو بندیزونو طرحه د دسمبر په 2مه په غونډه کې تایید کړه. د بلاروس رژیم په دې تورن دی چې د انتخاباتو نه وروسته دیموکراتي پلوه مظاهره چانځبلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکي هیواد په حیث بلل شوی دی. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ کولو لپاره پوره یوې ورځې ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې په ترکمنستان کې انټرنیټي خدمات تر نورو جګړه ځپونکو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالی او افغانستان هم ډېر وروسته پاتې دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د طالبانو د حکومت څخه غوښتي چې نسنوي ته د کړنلارې د رسنیو د استادو سره د سلام مشورو پر اساس ترتیب کړي او همدې د رسنیو اقتصادي وضعیت ته پکتو د هغوی مالیاتي جرمونه وبخشه. دغه ټولنې د څلور دي شو ولایتونو استادو سره په کابل کې د یوې غونډې وروسته د اوشتنې کړې ده. نور تفصیل
د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د دغه ټولنې د سرور د شولاتونو د آزادو په ګډون د خبريالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د خبريالانو د سوزو او د طالبانو له اسلامي امارت څخه د غوښتنو د غوښتنو لپاره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ یو کانفرنس جوړ کړو. دا کانفرنس چې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته په ملي کچه تر ټولو لوی کانفرنس و، هدف یې افغان خبريالانو ته په بیلابیلو برخو کې د مسؤلیت برابرولو. حجت الله جاوید مجددي چې دغه ټولنې اجرایی رئیس په توګه ټاکل شوی امریکا دا غشنار اړوي ته ویل چې په عمومي ډول په دې کانفرنس کې په تیرو شاوخوا سلور میاشتو کې د رسنۍ او خبريالانو په وضعیت خبرې وشوې. هغه ویل چې دا کیسه په پیلسمو وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدو وروسته د بند شو رسنۍ او خبريالانو د بیکار کېدو په مسله هم بحثونه وشو.
دا غونډه کې خبريالانو پر وړاندې ځینې ستونزې موجوده و، هغه ټول سره شریک شو او په پای کې یو قطعنامه صادر شو چې په هغه کې تقریبا اته مورده استونزه چې ولایت کې هغه ټول پکې مطرح شو او د پلاني امارت نه وغوښتل شو چې په دغه استونزه کې رسنیو سره او خبريالانو سره په ولایت کې مرسته وشي.
یو آزاد خبريال متي ولا سرور چې د لوګر ولایت د خبريالانو په استادیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړو، امریکا غا کښل اړیو ته ویل چې په کانفرنس کې د خبريالانو لخوا د خپل استونزو د مطرح کېدو ترڅنګ د طالبانو اسلامي امارت څخه هم او د لوی غوښتنې لري.
څنګه کولی شو د ځان او د دندې مسؤلیت ترلاسه کو او همدارنګ یو سلسله پیشنهادات حکومت ته او همدارنګ نړیوال ټولنې ته هم وشو. یو مهمه مسله د رسنیو مالی ستونزې وي چې په هغه کې غوښتنه له دولت څخه وو او همدارنګ له نړیوال ټولنې څخه هم دغه غوښتنه وو چې د رسنیو مالی ستونزو ته باید توجه وکړي، ځکه چې رسنۍ ورځ تر بلې د سقوط له ګواښ سره مخ ده. بل مسله کې زینه او همدارنګ د نارینه او خبريالانو بیکاری موضوع و. له حکومت څخه وغوښتل شو په دغه غونډه کې چې رسنوی ته مالیات باید معاف شي. مثلا کې تیر حکومت کې څومره مالیات پاتې دي رسنوی باندې به هغه باید معاف کی. اوسنۍ ستونزې چې رامنځته شوی د اکثریت رسنوی چې سقوط کوي، مثال مستوفیتونه او پسې دي چې مالیات تویل کی یا درې کال یا دوه کال تاسو مالیات پاتې دي، یعنی په دې شرایطو کې چې هغه اعلان ونه لري خصوصی رسنۍ نو څنګه مالیات تاویل کی. تقریبا حدود 4 میاشتې د دوی راتک نه کیږي چې رادیوګانې قطعا عاید نه لري، نو په دغه نه عاید کې به مالیه کوم نه جنې کی دوی چې تاویل کی.
متي ولا سرور ویل چې بل مهمه مسله چې پری خبري وشوي اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله وا چې ګډونوالو نه خو په ځنګل دی په ولایتونو کې دی جدي سوز په توګه مطرح شوه.
ولایتو کې وایاندویان شتون نه لري چې خوشبختانه هلته کورنۍ چارو وزارت وایاند ډاډ ورکړي چې اتو ولایتونو ته ویاندویان ټاکل شوی او همدارنګه نور ولایت ته هم په نګدي ورځو کې ویاندویان ټاکل کیږي. د خبري اعلانو غاګ په نړیوال ټولنې باندې و چې په سني شرایطو کې نړیواله ټولنه باید خبري اعلان دیوازې پری نه دی د دوی ملاتړ دی او کې د دوی غاګ دی ووري او همدارنګه د دوی ستونزې درک کی دوی ته د لاس ورکی اوګا پوګا مشترک دوی سره دی باید کار وکړي په افغانستان کې او کچیر نړیواله ټولنه په افغانستان کې خبري اعلان ته شاوړ وینو په دې شرایطو کې چې خبري اعلان لوګواخونو سره مخ ده. نو دا البته په غټه نازونی د نړیواله ټولنې لخوانه چې افغانستان خبري اعلان سره کوي
د دغه کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو شمېر رسنیو د بندیدو او د خبري اعلان په ځانګړي ډول د خزینه خبري اعلان په بیکار کېدو هم جوړ اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې کچیر نړیواله ټولنه ورسره مرستې ونه کړي نو کېدای شي نورې رسنۍ به هم پوتلې شي او خبري اعلان به بیکار شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د محدودیتونو د یو شمیر رسنیو د تړل کېدو له کبله زیات شمیر خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. مصطفی جعفری یو له هغو فلم اخستونکو څخه و چې له اتو کالو کار ورسته اوس په کابل کې جوار خرڅوي ترڅو خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. په دې باره کې زموږ همکار وحید فیضی رپورټ لري.
نومي مصطفی جعفری دی. اتو کالای په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې د فوټو ژورنالیست یا فلم اخستونکو په دوګه کار کړی دی.
زیات زحمتونه مې وګالل چې تر دې ځایه راورسېدم. د راتلونکي لپاره مې هیلې درلودې چې هیواد او د بیان ازادۍ لپاره هڅې وکړم، خو په خوشحالۍ سره دولت له منځه لاړ او موږ په کور کې ناستو.
د جعفری هیلې نیمګړې پاتې شوې. د طالبانو له راتګ سره دند له لاسه ورکړه. د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوس په کابل کې جوار خرڅوي.
زیات ملګری مې دلته راځي کله چې ماګوري باور نه کوي چې زه جوار خرڅوم. مخکې مې پر رسنیو کې د فوټو ژورنالیست او فلم اخیستونکو په توګه کار کاوه. له حقوقو فارغ شوم او اوس دا کار کوم.
مصطفی جعفری وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې یو ورځ به سخت کار هم کوي.
لکه نه چې اسلامي امارات راغلی دولت له منځه لاړ، د رسنیو کاروبار بند شوی دی. په کابل کې د اکثریت رسنیو کار درېدلی دی، دروازې یې تړل شوي دي، حکومت له منځه لاړ او په اسلامي امارات کې کار نشته.
د ده په څیر زیات شمېر خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. امنیتي ستونزې شته او تر څنګ یې اقتصادي ستونزې هم دي. زه یوازې نه یم، اړ یو چې د حالت وزغمو.
مصطفی جعفری د راتلونکي په اړه هم اندېښمن دی.
زیات اندېښمن یم. د میاشتې 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوم. د کور خرڅ هم دی. که وضعیت همداسې دوام وکړي نه پوهېږم برخلیک به مو څنګه شي.
د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ویل کیږي چې په لزګونو رسنیو خپل فعالیت درول دي او په لزګونو خبريالانو خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوي. په اندونزیا کې یو افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر مخې ته د نورو افغانو مهاجرو سره د لاریون په محل ځان سوځولې دي او د بلې خوا امریکا ته د پناه غوښتونکو راتګ دوام لري. درې میاشتې کېږي چې یو کورنۍ په امریکا کې میشته سوې او د امریکا ژغ خبریالي دیانا میشل د دغه کورنۍ لیدو ته ورغلې ده. د رپورټ پښتو ژباړه به رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته وړاندې کړي.
عبدالمنان صدیقی هغه وخت چې افغانستان کې وو هم د امریکا په نظامی اډو کې د شکرانه دلمانځنې مراسم لیدلی وو. خو نن شپه دای د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل کورنۍ او نویو ملګرو سره په ګډه دغه مراسم لمانځي. صدیقی درې میاشتې کېږي چې له طالبانو نه راتښتېدلې دی او منندوی دی. صدیقی له یوې کورنۍ څخه یو څه نغدي مرسته ترلاسه کوي. دی هوډ لري چې په دغه روپیو یو موټر واخلي. ثانیه وقف وایي چې امریکا ته راغلې کورنۍ دلته د میاشت کېدو لپاره شاوخوا اته میاشتې وخت اړتیا لري. نوموړی د وای ام سی ای په نامه د هغې خیریه ټولنې سره کار کوي چې په امریکا کې د کډوالو له میاشت کولو سره مرسته کوي. میرمن واقف په خپل هم شپه کله پخوا امریکا ته راکړه شوې ده. صدیقی په افغانستان کې له پوځیانو سره د بمونو پر وستلو کې مرسته کوله. هغه به د خوراکي توکو په یوې کارخانې کې خپل لومړنۍ دنده پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو موږ هیڅ نه درلودل. اوس مهال موږ له حکومت څخه د خوراکي موادو د ترلاسه کولو کارتونه، د ټولنیز خوندیتوب کارت او د دایمي استوګنې کارتونه لرو. زه د موټر چلولو موقت لایسنس هم لرم.
Two days in a week she's going to her ESL classes.
زما مېرمن خبر مخ روانه ده د کمپیوټر درسونه پیل کړي دي. په یو لپټاپ کې درس وايي. په اونۍ کې دوه ورځې د انګلیسي ژبې درس ته هم ځي.
صدیقینی اواز دا چې په امریکا کې د ژوند په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې کورنۍ هم د مرستې تمه لري. الله
احساس خوش دارم چې ما
زه ډیر خوښم چې بل اخر مې دنده ومندله او کار ته ځم. ډیر خوشاله يم.
ثانیه واقف وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو درې میاشتې وروسته اوس هم په نغښتون کې ټکساس ته پر رسیدلو دي.
په افغانستان کې خلک دنده نه لري. د دوی گزاره سخت ده او خوراکي مواد نه لري. دوی ماته ګونه وهي اروپای غواړي. موږ د حالاتو د خکېدو تمه درلوده. خو راستر بلې هر څه به بدتر کېدو دي.
تیر اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو موږ له هوایي ډګر 150 افغان کډوال را انتقال کړل.
میرمن واقف وایي چې افغانان له پخوانه هم په ټکساس کې ژوند کوي او دلته دوکانونه، رستورانونه او نور کاروبار لري. د صدیقي کورنۍ په هیوستن ښار کې د خپل افغان دوستانو سره لا ور د مخه په اړیکه کې دي. دوی د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له خلکو سره په اړیکه کې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم. دا امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سره صلیب نړیواله کمیټه چې په نړیواله کچه یې بشري خدمتونه د یادونې وړ دي، اوس هم په افغانستان کې د روغتیا په ګډون بشري خدمتونه کوي. دا بشري خیریه اداره په ټول هیواد کې شپږ ویشت روغتونونه لري چې د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو او د اړتیا وړ طبي توکو مرسته رسوي. دا خبره په کابل کې د آی سی آر سی د دفتر لوړ پړې روغتیایي چارواکي وکړه او وايي د مرستې د افغانستان د اوسنۍ ستونزې لپاره بسنه نه کوي او د دریا په پرتله د یو څاڅکي په معنا ده. هغه په پیل کې په منظمه توګه او په پوره مسؤلیت مرستې وکړي.
دا د یو بی طرفه او منځګړي ادارې په حیثیت باندې په نړیواله کچه مشهور دي او بی طرفانه فعالیتونه کوي. نو هغه وخت چې بحران موجود و هم موږ په ټولو ساحو کې د ټولو دخیلو اړخونو د کنټرول لاندې ساحو ته آزادانه تلور اتلو او خپل بشري فعالیتونه مسرته رسول. او همدا مسله چې د اوس هم پر ځای ده او په دې برخه کې موږ ته کوم ستونزه خوشبختانه نشته او پروسته یو کې موږ خپل فعالیتونه څنګه په افغانستان کې زیات کړي دي. تقریبا خصوصا په روغتیایي سکتور کې چې ډېر یو محجمه برخه د روغتیایي سکتور موږ سپورټ کوو ورته ماشونه ورکوو چې تقریبا شپږ لوی روغتونونه په ټول افغانستان کې دي، چې لس لوی روغتونونه په کابل کې دي او په ولایتونو کې روغتونونه دي او شپږ روغتونونه دي چې د لوړ زده کړو د قیمیت باندې دي، یعنی تدریسي روغتونونه دي چې په دې کې ډېر مهم روغتونونه لکه مثلا وزیر اکبر خان روختون په کابل کې، ربیع بلخی روختون، استقلال روختون، په دې کې بچ دی جمهوریت، اندرا گاندھی روختون، د ملالۍ روختون، داسې دی د دشت برچی لسی ولادي روختون، په اطرافو کې د شبرغان یا د جوجان ولایت روختون، د زابل ولایت روختون، دړول د کندهار ولایت روختون، په ننګرهار کې فاطمه الزهرا روختون، د دوی مکمل سپورټ مونږ کوو، ورته ماشونه ورکوو، د دوی چې دی هغه نور مصارف چې دي د تیل او د ګاز او حتی د درملو په دې برخه کې لګي، او د امنیت روغتیا وزارت سره په ګډه کار کوو.
لوی اندېښنه دا ده چې ډېر ظرفیتونه، کادرونه او متخصصین د افغانستان نه وتلي دي، خصوصا د صحي بخش نه. آیا دغه شفاخانې چې خصوصا تاسو شپږ روغتونونه یاد کړل، همدومره فعال دي، همدومره پکې کادرونه او خدمات رسیږي، همدومره یعنی ډاکتران، نرسان ټول شته موجود دي؟
بالکل اعظمه فیصدی چې دا په دې برخه کې موجود ده. مثلا راډیو بلخی روغتون نه چې موږ معلومات واغستل، دوی 450 کس پرسونل لري، یوازې د لسو شترمنز پرسونل چې دی دوی نه تللی دی، نور پرسونل شته. همداستون زه دا ده چې دوی له شپږو اوو میاشتو راهیسې ماشون نه دي راخیستي، د 15 اگست نه مخکې او حتی له هغه نه وروسته په موږ دوی ماشونه کور کړل، ماشونه مو ورته ورکړل، او ورپسې چې دی د دوی د مصارف چې دی د غذا، د تیلو، د ګازو، د قرطاسیا، د دوی مصارف ورته ورکوو، په دې پسې چې دی ورته درمل سپلای کوو. اصل مسله آشنا صاحب محترم دا ده چې تاسو کوی چې هغه اعظمي برخه د کډرونو چې دوی په دولتي سکتور کې کار کوي، او دولتي سکتور متاسفانه چې امکانات نه لري، سپورټ نه لري، کچې ته نړیوالې ادارې دولتي سکتور سپورټ نه کینو، دا ورشته چې کډرونه کم شي. موږ د کری موډل چې د لپاره چې د صحت د برخې نه استفاده کوو، مختلفه مدار او نظر مدار چې عیني موډل چې د تعلیم او تربیه په برخه کې، د زراعت په برخه کې او په نورو کې تطبیق شي، ځکه حکومت په ټوله معنا سایډ لاین کول یا اړخ ته کول چې دی د هر لار نه ده، او ناممکن ده چې بدون له دوی سره په هماهنګ نه پرته چې دی کار وشي. او که داسې لکه نور ادارې زیاتې داسې دي چې مستقیما کار کوي، نړیوالې ادارې سپورټ کوي، بیا هم حکومت یو محوري رول لري. تاسو پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر زیات ظرفیتونه په داخل د حکومت کې په وزارتونو کې راغول شوي دي، او دا ظرفیتونه که سپورټ نه شي ورته امکانات ور نه کړل شي، نو هغه هسته له منځه ځي. ځکه زموږ نظر او دریز دا دی چې باید په دې برخه کې کار وشي، او له همدې وجه نه د روغتونونو سره او د امنیت روغتیا وزارت سره په ګډه همکاري کار کوو. دا کار موږ په خوا هم کوو او اوس یې هم کوو.
په مجموع کې د افغانستان صحي سیستم څنګه ګوري؟ یعنی که چېرته فکر کوو چې سقوط دی، عوامل اساسي څه شی دي؟
اساسي عوامل به دا وي، ما بیا هم چې هسته باید له منځه ولاړه نه شي. د اوس لپاره چې دی نړیوال سور سلیب تقریبا یو اعظمه برخه د هسپتالونو د سپورټ چې دی مسؤلیت اخیستی، چې په دې کې تقریبا د 10 الى 20 شاوخوا پرسونل چې دی دا کور کېږي. داسې نورې نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه هم لګې دي، دوی هم تقریبا د 10 شاوخوا پرسونل چې دی دوی کور کړی دی. د اوس لپاره چې دی د سیستم د کولاپس مخه چې ده تقریبا تر ډېره بریده نیول شوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې لا هم مرستې ته ضرورت نشته. ډېری صحي ادارې هر ورځ موږ ته مراجعه کوي، راضي او غوښتنه کوي چې موږ ماشونه نه لرو، موږ چې دی هغه مصارف نه لرو، او ادارات مو د سقوط په حالت کې دي. تاسو پوهیږئ چې یوازې نړیوالې بشري ادارې د دې لپاره کفایت نه کوي، او په نړیواله کچه باید چې دی یو ستر ګام په دې برخه کې پورته شي. یوازې بشري مرستندویه ټولنې د دې لپاره پیسې نه کوي، دا ټول سیستم چې دی دا د پخو ودروي ودی راکوي. سمه ده، ځینې حیاتي مراکز چې دي، حیاتي برخې چې دي، دا به د اوس لپاره دوی سپورټ کوي، خو دا به هم معقد وي، او یو اوږدمهاله لاره باید د دې لپاره رامنځته شي. او زموږ نظر دا دی چې باید بشري خدمات چې دي دا پولیټیسایز نه شي، سیاسي نه شي، او د سیاسي تصامیمونه چې دی باید مجزا وساتل شي.
تاسو په نظر څومره مرسته د اخل په کار ده د امن په بیړنۍ توګه چې دغه ضروري او اړمنو مستحقو خلکو ته ورسول شي؟ خصوصا چې تاسو یادونه کوئ چې انسانان هغه انسانان دي ولس هغه ولس دی.
تاسو کوئی چې عام د 15 اگست مخ کې نړیوال ریپورټونه دا وو، په افغانستان کې د بشري ادارو ریپورټونه دا وو چې تقریبا 3 میلیون زیات انسانان چې د بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او دا رقم چې دی له دې وروسته مخ په زیاتېدو شوی دی. په دې برخه کې چې نړیوال سور صلیب نه یوازې د روغتیا په برخه کې کار کوي، بلکې موږ چې دی او هغه مهاجرین چې راستنیږي تقریبا د 2000 د قانون سره چې د خطر خپل زراعتي فعالیتونه فعال کی دا غوښ سره اقتصادي مرستې کوي دا چې د پاکو او ګوګو او د افزوز هیپ برخه کې د زمونږ اداره فعال ده دا سیملګری ملتونه نورې بشري ادارې هم فعال دي خو ناورین ته په کتو سره او هغه فیصدی د خلکو د ضرورتونو ته چې د مرستې ټول جدي په نهایت کې په نش باندې حساب دی او دا ناممکنه ده تر څو چې نړیواله کچه راکړه ورکړه پیل شي او د افغانستان د پارچې په نړیواله کچه یو ستر تصمیم ونیول شي د دې بشري ناورین په مقابل کې د موجوده نړیوالو بشري ادارو او بې طرفه ادارو ظرفیت چې زما په نظر باندې د دې لپاره او په ټوله معنا کافي نه دی او مجموعه کې د غن سکتور په اړه باید یو ژور فکر وشي او یو لوی تصمیم
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف اټکل کوي چې په را روان ژمي کې به شاوخوا 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. داسې اټکل کېږي چې 1 میلیون یې شایې د درملو او درملنې د نشتوالي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. نور حال
کله چې د شپږو اونیو ماشوم زبیر په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ماشومانو لپاره یو کلینیک ته ورسید، ډاکټرانو یې د حالت په کتو په پیل کې وویل چې هغه یوازې 100 ساعته ژوندې پاتې کېدی شي او ژوندې پاتې کېدو د پاره دردمن مور دا ویره لري چې خپل ماشوم له لاس نه ورنکړي. د افغانستان په لویدیز کې د بی پولی ډاکټرانو اداره هڅه کوي چې په ټولنه کې د اړو کسانو سره د عام روغتیا چارو کې مرسته وکړي او روغتیايي سیستم په خپو ودروي چې د بسپنا ورکوونکو د مرستو د بندېدو له امله لوی خنډونه رامخته شوي دي. د اگست په میاشت کې د طالبان لخوا د کابل د نیولو راسي دغه مرستندوی مرکز د ناروغانو د ساتنې او ورسره د مرستې ظرفیت له 15 څخه 15 بسترونو ته لوړ کړي او هر اونۍ شاوخوا د شپېتو 90 ناروغانو درملنه کوي. د زبیر مور شبانه کریمی د هغه سره د مرستې لپاره 1.5 کیلومتره لار وهلې چې ځان کلینیک ته ورسوي. کوچنی هلک په چټکۍ سره معاینه شو او د لسکونو نور ماشومانو سره تر جدي پاملرنې لاندې ونیولې شو. زبیر لاهم ژوندې دی مګر د ایم ایس ایف کلینیک مشر نرسا گایا گلیٹا وای د هغه حالت اوس هم ستونزمن دی. هغه سرګند کړه چې د خوارځواکۍ له امله سخت ضعیف شوی او اوس د سږو انفیکشن سره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه عام روغتونونه اکمالات نه لري، ډاکټرانو او نرسانو ته معاش نه ورکول کیږي. په بل کوټه کې حلیمه خپل نه میاشتنی غبرګولي ماشومانو ته ناسته ده. د دواړو سرونه پړسیدلې دي چې د خوارځاکۍ نخه ده او د اودیمیا په نوم یادیږي او د مایاتو د راټولېدو سبب ګرځي چې په احتمالي توګه وژون کې دي. حلیمه وویل چې کله مې ولیدل چې د هغوی د مخ اندازه لویږي نو په اندېښنه کې شوم. هغې وویل ما هڅه وکړه چې دوی ته شیدې ورکړم مګر ما کافي شیدې نه درلوده. پوډری شیدې هم خلاصې شوې او د بیا رانیولو د پاره پیسي هم نه درلودې. په کلینیک کې د دوو میاشتو د پاره تر پاتې کېدو وروسته بل ماشوم پنځم میاشتنی علي عمر دی چې اوس څخه شوی دی، مګر هغه لا هم یوازې 3.1 کیلوګرامه وزن لري.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ